واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشئ زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
د خبرونو لوستونکو سید سلیمان شاه نن مازیګر د ننګرهار د ولایت د شیرزاد په ولسوالۍ کې په یو کور باندې د هوان د مرمۍ د لګېدو له امله 15 ماشومان او ښځه وژل شوي دي. د والی وان عطا الله خوګانی امریکا ویل چې په سیمه کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه وه. زمون خبریال وای په سمدستي توګه څرګند نه شوه چې د هوان مرمۍ له کومې لورې نه ور شوې، خو د سیمې ځینې خلک وای چې د هوان مرمۍ حکومتي ځواکونو په دغه کور باندې وار کړې وه. څلور کسان ټپیان شوي دي. حکومت او طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په داسې حال کې چې طالبانو په دوحه کې د حکومت د مذاکراتي ټیم سره په مذاکراتو کې د ځنډ راتګ یوه تخنیکي ستونزه بللې ده او وایي چې د خپلو وو او یا شپږو قیدیانو د خوشي کېدو پورې به انتظار وکړي. د حکومت باخبره سرچینې وایي چې د طالبانو د مشرانو ترمنځ د مذاکراتي ټیم د غړو د بدلون په سر باندې یو لړ جدي اختلافات را پیدا شوي دي. کوم قیدیان چې طالبان د خوشي کېدو امید لري د فرانسې او استرالیا په شمول یو شمیر خارجي هیوادونو د خوشي کېدو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې وه. د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالي شورا مسؤلین ویلي چې مذاکراتي ټیم په کابل کې چمتو دی او کله چې طالبان ورسره د مذاکراتو لپاره خپل آمادګي وښيي نو د ټیم غړي به د قطر پایتخت دوحې ته سفر وکړي. د عبدالله عبدالله تر مشرۍ لاندې د ملي روغې جوړې د عالي شورا یوان فریدون خوزون نن د یکشنبې په ورځ د وږي اسمبلی په شپاړسمه امریکا غږ ته وویل چې طالبانو د حکومت د مذاکراتي ټیم سره لا تر اوسه پورې د مذاکراتو په خاطر کېناستو ته چمتووالی نه دی ښودلی. ویان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو پر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د قطر د دولت په چارواکو باندې غږ وکړ چې طالبانو سره د حکومت د بین الافغاني مذاکراتو په پیل کولو کې مرسته وکړي. له بلې خوا طالبانو هم نن د یکشنبې په ورځ په یوه مطبوعاتي بیان کې ویلي دي چې د نوي مذاکراتي ټیم یوش غړی په دوحه کې د طالبانو له تحریک د مرستیال ملا عبدالغني برادر سره یوه ګډه غونډه کړې ده. د طالبانو مشر قاضي قزات مولوي عبدالحکیم حقانی د مذاکراتي ټیم د مشر په توګه نومولی دی او زلمی خلیلزاد هم دوحې ته رسیدلی دی. د ښاغلي خلیلزاد مطبوعاتي دفتر د شنبې په ماښام په یوه مطبوعاتي بیان کې ویلي دواړو خواوو د سولې د مذاکراتو په لاره کې پراته خنډونه لرې کړي دي او د مذاکراتو د پیل کولو وخت را رسیدلی دی. په کابل کې زموږ خبریال وایي چې د طالبانو په یو شکسیز مذاکراتي ټیم کې د هغوی یو شمیر مهم مشران شامل دي او دا کسان کولی شي چې د ځینو مهم مسایلو په باب د مذاکراتو په محال پریکړې وکړي. ډاکټر محمد نعیم وردګ په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د نوي ویان په توګه او شیر محمد عباس لانکزه د طالبانو د ستر مرکچي د مرستیال په توګه نومول شوی دی. څارونکي په دې باور دي شاید چې په راتلونکو څو ورځو کې حکومتي هیئت هم دوحه ته ولاړ شي. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد وای طالبان غواړي چې د مذاکراتو مخکې د جنگ په زیاتولو امتیازات ترلاسه کړي. اسد الله خالد چې نن د یکشنبې په ورځ د وږي اسمبلی په شپاړسمې په لغمان کې وینا کوله ویل چې د مذاکراتو د نیټې د رنجې کېدو سره سم د جنگ لمن هم پر هغه شوې ده او ممکن چې د نوموړي په وینا دا د طالبانو د برنامې و برخه وي. اسد الله خالد ویل چې ولایتي مرکز به هم د طالبانو په لاس کې ونلويږي. د دفاع د وزارت سرپرست پر طالبانو باندې تور لګو چې د جنگ او جګړې د زیاتولو او امیر ورته د ډیورند کرښې اخوانه ورکول کیږي. طالبان لا د اسد الله خالد د سرګندونو په باب عکس العمل نه دی ښودلی. په عین وخت کې حکومتي ځواکونو په قندهار، فاریاب او بلخ کې د 50 وسلوالو طالبانو د وژلو خبر ورکړی دی. د افغانستان په جنگ کې د وژل شوو او یا ټپي شوو کسانو د کورنۍ غړو شکایت کړی چې د دوحه په مذاکراتي ټیم کې د دوی کوم استازي ته بلنه نه ورکړ شوې چې د طالبانو سره وغږیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا د کوڼونو صوبایي ویروس 4 اویا تازه پیښې ثبت شوې دي او د مړو شمېر تر دې دمه 1412 ته رسیدلی دی. د افغانستان د حکومت کابینې د تعبیت په نوو تشکیلو کې د پلار له نامه سره یو ځای د تذکرې د خاوند د مور نوم د علاوه کولو پا په غرض د نفوسو او احصایې په قوانینو کې بدلون راوسته. د کابینې د حقوقي چارو کمیسیون 13 میاشت په دې اړه پریکړه کړې وه. د وای ایل ای په نوم د افغانستان د ځوانانو یوې ډلې په دوحه کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د پیل کېدو په موقع په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د یکشنبې په ورځ خپره کړي، ویلي چې دوی غواړي د خپل وطن د راتلونکي په خاطر غږ پورته کړي. د ځوانانو په بیان کې غوښتنه شوې ده چې حکومت او طالبان د فرصت نه په استفاده د جنگ د پای ته رسولو لپاره عملی ګامونه واخلي، ځکه چې دغه جنگ دواړو خواو ته په ځانګړي توګه د افغانستان ولسته زخ زیات مصیبتونه اړولي دي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان یا او آی سی د یوې فرانسوي مجلې لخوا د حضرت رسول اکرم د توهین امیزه کارتونونو د بیا چاپولو کلکه غندنه کړې. د سعودي عربستان دولتي اژانس اس پی ای نن د یکشنبې په ورځ د وږي په 14 ریپورت ورکړ چې د او آی سی غړو د فرانسې د چارلی ابډو په مجله کې د دغو کارتونونو او رسمونو چاپول د دښمنۍ عمل بللی دی او ویلی دی چې د بشري حقوقو په نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. د امریکا د اوریګان د ایالت پولیسو د جمعې په شپه او د شنبې په شپه د پورتلند په ناکراره ښار کې د احتجاجي مظاهرو په دوران کې 20 کسان نیولي دي. په دغه بندري ښار کې له 1300 ورځو نه د پولیسو پر ضد باندې احتجاجي مظاهرې کیږي. پرون د شنبې په ورځ په فرانسه کې د کورونا د کوننو صوبایي ویروس 8550 تازه پیښې ثبت شوې. د رویټرز خبري اژانس د ریپورت له مخې د جمعې په ورځ هم 8950 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. په فرانسه کې تر دې دمه 10,000 او 90 ناروغان مړه شوي دي او د مثبتو پیښو شمیر 3,000 ته لوړ شوی دی. د عراق د کردستان په خود مختاره سیمه کې د حکومت په ضد د وروستیو احتجاجي مظاهرو نه وروسته د کردستان محلي مشرانو د ژورنالیستانو او خبریالانو پسې اخیستي. د کردانو امنیتي ځواکونو د محلي تلویزیون NRT او د نالیه رادیو په شمول د څو خبري شبکو خبریالان له خپلو کورونو نه 13 میاشت ونیول. د مظاهرچیانو د راپارولو او درواغو خبرونو خپرولو په تورې محکمې ته راجع کړ. د نیویارک د ایالت لوی څارنوالي میرمن لیتیلیا جیمز سمو د مخکې د دغه ایالت د پولیسو په تحویل کې د سابندۍ له امله د ډانیل پروټ په نوم د یو تورپوستي سړي چې اعصاب یې خراب شوي د مړینې په اړه د تحقیقاتو په غرض د یو ستر منصفه هیئت د ټاکلو اعلان کړی دی. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت په 13 نیمه پیړۍ کې د افغانستان د مطبوعاتو د کلکسیون نندارتون پرانیستی دی. د ولایتي چارواکو په وینا د هرات په ولایت کې په مخدره موادو او نشه یي موادو باندې د روږدي کېدو د پیښو د زیاتېدو په وجه د ښځو لخوا د طلاق اخیستلو دعوې زیاتې شوې دي. د 1399 هجري شمسي کال له پیل نه تر دې دمه برابر 300 ښځو له خپلو مړونو نه چې په نشه یي موادو باندې اخته شوي د خلع یا طلاق اخیستلو درخواستونه دایر کړي دي. د افغانستان د کرکټ د شپږیز لیګ د اووم پړاو لوبې نن د یکشنبې په ورځ پیل شوی. د پاکستان د خیبر پختونخوا په صوبه کې د پرله پسې اورښتونو نه وروسته سیلابي اوبو د شنګلا ضلع عمومي پل چې د بشام علاقه له نورو سیمو سره نښلی وړی دی او د سیمو خلکو ته یې زغ زیات مالي او ځاني تاوانونه رسولي دي. په دغه غرنۍ سیمه کې چې 6000 خلک پکې ژوند کوي، رابطه د خیبر پختونخوا له نورو علاقو سره وسقط شوې ده. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. درنو ریدونکو، پر پروتونو کې نن اوله مسله دا ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په داسې وخت کې قطر ته رسیدلی دی چې د طالبانو نوی مذاکراتي هیئت په دوحا کې د تیاری غونډه کړې ده. طالبانو د خپل مذاکراتي هیئت مشر بدل کړی دی. د مبصرینو په نظر په مذاکراتي هیئت کې د رهبرۍ د غړو د شاملولو معنا دا ده چې دا هیئت به په مذاکراتو کې د پریکړو صلاحیت ولري. بل پلو د حکومت هیئت لا هم په کابل کې ده او د هویته د تګ نیټه نه ده ټاکل شوې. حکمت سروش د کابل نه رپورټ راکړي.
دا ښکاري چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پیلېدو لپاره تیاری پر بشپړېدو دی. ورسره د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد قطر ته رسیدلی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي چې د مذاکراتو د پیل پر وړاندې د پرتو خندونو د لری کولو لپاره ټول اړخونه مهم ګامونه پورته کړي او نور د دې وخت را رسیدلی چې باید مذاکرات پیل سي. بلخوا طالبان وایي چې نوی مذاکراتي پلاوی په قطر کې غونډه کړي. طالبان وایي چې تیر ورځ په قطر کې د دوی سیاسي مرستیال ملا برادر د دغه ډلې د نوې مذاکراتي پلاوی سره غونډه کړي او دا غو د نوو مسولیتونو په اړه خبرې کړي. طالبانو شیخ عبدالحکیم د خپلې وشت کسیز پلاوی مشر، د پلاوی پخوانی مشر عباس تنگزی مرستیال او ډاکټر نیم وردګ ویان ټاکلی دي.
هغه کوم تغیرات چې غوښتل په خپل پلاوی کې راولي هغه یې راوستل، چې مې اوس رسېدلی دی بېرته قطر ته او فکر کوم چې دا به یو ډېر قوي ټیم وي د طالبانو له طرف نه، خصوصا د رهبرۍ بدلول یو شاید یو د تصمیم ګیري صلاحیت هم دغه ټیم ولري.
ټاکل شوی وه چې د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی د تیرې پنجشنبې په ورځ توهې ته ولاړ سي، خو دغه پلاوی تر اوسه لا په کابل کې دی. د مصالحې عالي شورا وایي چې دوی بشپړ تیاری نیولی، خو طالبان لا هم خبرو ته تیار نه دي.
هر چیز در
دا پلاوی چې طالبانو اعلان کړی ډیر ژر باید زموږ سره قطر هیواد د افغانستان له ستراتیژیکو ملګرو په ځانګړي ډول ډاکټر صاحب خلیلزاد سره دا روښانه کړي چې دا مذاکرات کله پیلېږي.
گفتگو
خبرې اترې د دواړو خواو تیاری غواړي. د افغانستان اسلامي دولت بشپړه تیاری لري. د طالبانو لخوا یو لړ تخنیکی ستونزې شته چې ډیر ژر به اواري شي.
شنونکي وایي که څه هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به دا یو ستونزمن مذاکرات وي، خو وایي په کار ده چې د مذاکراتو په پیل کې پر اوربند هوکړه وسي.
تر دې وروسته چې کله د خبرو اترو او بین الافغاني مذاکراتو پیل کیږي، دا په دې معنا باندې ده چې هغه اختلافات چې شته د ژبو څخه راځي د میز پر سر، او په دې مابینځ کې باید افغانستان خلک په مطلق اوربان کې صرف پر دې باندې فوکس وکړي چې سولې پروسه څنګه مخته ځي، او دواړه اړخونه هم دا وشي چې اوربان ته متحد به پاتې شي.
زه امید کوم چې د دغه تاریخي فرصت نه په استفادې سره دواړه لوري داسې قدمونه پورته کړي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره لاره هواره کړي.
طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې دغه ډله د خپلو شپږو بندیانو خلاصون ته منتظره ده، او همدارنګه د وروستیو 400 آزاد سوو بندیانو د پیژندونو په وروستي کولو کار کوي، او تر هغه وروسته به افغان حکومت سره مذاکرات پیلوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د سولې د راوستو د چارو لپاره د امریکا د بارنیو چارو د وزارت خاص استازي زلمی خلیزاد قطر ته تللی دی، او په دې غږیږي چې زر تر زره بین الافغاني خبرې پیل شي. همداشان د طالبانو هیئت د شنبې په ورځ د پاکستان نه بیرته قطر ته تللی دی چې د خبرو لپاره تیاری ونیسي. دا نه ده معلومه چې د افغانستان هیئت تر اوسه د کابل نه حرکت کړی دی یا نه. منګه د سولې د خبرو د پیل کېدو په حق لا چې څومره امکانات شته چې غوربند شي، په کابل کې د سولې د انسټیټیوټ د ماوین او د سیاسي چارو کارپو بشیر حاتف صاحب سره غږیږلی. حاتف صاحب محترم، ستړي مشه، څه فکر کوي؟ د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دي چې د بندیانو تبادله بشپړه شوې ده، نور نو باید بانی ونی شي او بین الافغاني خبرې زر تر زره شروع شي. همداشان امریکا او طالبان هم د خپل موافقه په اساس متحد دي چې باید د دې خبرو د پیلېدو هڅه وکړي، او وسغه ده خبرونه وایي چې خلیزات تللی دي او په دې برخه کې کار کوي چې د خبرې پیل شي. نو تاسو د دې خبرو نه څه توقع لرئ؟ د دې خبرو نه به څه راوځي؟
خبرې خو بېل شکه پیلېږي، ځکه دا د ټولو اړخونو موافقه ده. د افغانستان د حکومت، د طالبانو، د تحریک، د امریکای او د پاکستان چې خبرې باید په دوحه کې پیل شي، دا واضح ده خبرې پیلېږي. د خبرو په پیل کې به په اوربند باندې هم خبرې کېږي، دا هم اتفاقي مسله ده. طالبانو هم دا خبره منلې ده چې په اوربند باندې په دې لومړیو ناستو کې خبرې کېږي. په غالب ګمان چې د خبرو د دوام لپاره اوربند هم موافقه وشي. خدا چې خبرې کوم ځای ته رسیږي، پرېښتیا سره د سولې یوې هوکړې ته سره رسیږي افغان حکومت او طالبان که نه، دا یوه ډېره پیچلې پوښتنه ده چې بلا بلا اړخونه لري، دا ملي کورنۍ اړخ لري، سیمایز اړخ لري، نړیوال اړخ لري، اندېښنې دي د ځینو هیوادونو، دغه راز غوښتنې دي د ځینو هیوادونو، د طالبانو د تاریخي غوښتنې دی، حکومت وختنې دي، دې ټولو ته په کتو سره یعنی سولې ته د رسیدو لپاره مونږ لا ډېر مزل لرو. خو خبرې پیلېږي او اوربن به هم وشي دې لپاره چې خبرې دوام وکړي.
محترم اتل سے فکر کې چې گاونډي ملکونه هم حاضر او د زړه لکه می غواړي چې په افغانستان کې سوله وشي، لکه ظاهرا دوی ټول خپل نظر سرګن کړی دی چې موږ د یو دسي حکومت ملاتړ کوو په افغانستان کې، هغه د خلکو د خوخه سره سم یو حکومت وي او موږ د سولې د داسې خبرو ملاتړ کوو چې د حکومت پر رهبرۍ یو مالکیت وي. فکر کوي چې دا به عملي شي؟
چې د سولې پروسه لا پیچلې کوي او تر اوسه پورې هم پیچلې کړې ده. همدارنګه چې غوښتنې هغه غوښتنې نه دي چې پر رسنیو کې ویل کېږي، کومه یوازې پر پاکستان وغږیږي. کله چې د پاکستان د پوځ مشر کابل ته راغی نو افغان ولس مشر اشرف غنی ته یې ډاډ ورکړی و چې موږ داسې یوې سولې پلویان یو چې هغه د افغانستان د حکومت تر مشرۍ لاندې ترسره شي. خو تر هغې مخکې د پاکستان صدراعظم دوه ځلې د عبوري او لنډمهال حکومت خبره کړې وه. طالبانو ته ځینې نږدې منابع هم وایي چې دوی به هیڅکله د دې حکومت تر چتر لاندې د سولې پروسې ته دوام ورنه کړي، بلکې هغوی به غوښتنه وکړي چې یو بل لنډمهال حکومت رامنځته شي. افغان حکومت تر اوسه پورې دې ته په هیڅ صورت سره نه دی تیار چې لنډمهال حکومت ته غاړه کېږدي او ولسمشر استعفا ورکړي.
لکه څنګه چې تاسو ویلې خبرې پر سوره شروع کیږي، شروع خو بشي د ایران په برخه کې سوای او د کوم گاونډي ملک رول ډیر مهم دی چې په دې خبرو کې د خندونو مخه ونیسي؟
مهم رول خو بیل شکه پاکستان لري. دا خبره واضحه ده چې کچېره پاکستان پر اختیار سره په صداقت سره مرسته وکړي په دې پروسه کې نو دا به سر ته ورسیږي. ایران بیل شکه په هیڅ صورت سره نه غواړي چې د امریکای حضور په افغانستان کې دوام پیدا کړي او یا د امریکای غوښتنې دلته عملی شي. هغه غواړي هغه ګروپونه چې د امریکای سره جنگ کوي او جګړې ته تیار دي خپلې جګړې ته دوام ورکړي. په دې وروستیو کې موږ د ځینو پیښو شاهدان یو چې بریدونه شوي دي او د طالبانو تحقیق وایي چې دغه بریدونه موږ نه دي کړي. د ځینو رپورټونو پر بنا دغه بریدونه هغو خلکو کړي دي چې د ایران سره اړیکې لري. نو ایران بېل شکه د افغانستان د سولې د پروسې د داسې حلېدو سره هم مخالف دی چې دلته د ایران نفوذ پکې ساتل شوی نه وي او هغه اوس ځینې ګروپونه لري چې په افغانستان کې هم د سیاست په ډګر کې مطرح دي او هم د جګړې په ډګر کې چې د ایران هغه پلویان دي. خو دومره نفوذ دومره رول چې د پاکستان هیواد لري د ایران هیواد به دومره نه لري. که چېرته د پاکستان او امریکې او افغان حکومت په موافقې سره دلته پر یوې طرحې باندې هوکړه کېږي، هغه طرحه بیا عملي کېږي، دغه نور ګروپونه او نور هیوادونه بیا دومره د دې طرحې د چلنج کولو وړتیا نه لري. مهمه خبره دا ده چې کابل، اسلام آباد او واشنگتن سره یوې موافقې ته ورسیږي.
ډیره مننه بشیر اتف صاحب، کور مو ودان.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه
د VOA آشنا رادیو د پښتو خبرونه د ایمیل پته دا ده pashto@voanews.com.
آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د مطبوعاتو د چارو یو شمیر مبارزین چې په کابل کې د چاپی مطبوعاتو د یوینی می پیړی د آثارو نندارتون پرانسته ده، وایي چې په افغانستان کې چاپی مطبوعات د زوال په حالت کې دي او باید پاملرنه ورته وشي. د افغانستان د آزاد مطبوعاتو د ملاتړ د دفتر نای د معلوماتو په اساس په تیرو شپږو کلونو کې له 200 زیاتو چاپی مطبوعاتو په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړی دي. ممتاز بهیر په دې حق له کابل نه رپورټ را کړی دی.
د رسنیو یو شمیر فعالین چې له هرات ولایت څخه د افغانستان د یوې نیمې پیړۍ چاپی رسنیو بیلګې کابل ته راوړي او په بابر بند کې ننداري ته ایښي، وایي دا اقدام یې د ورځپاڼو لیکوالانو د ستاینې او د چاپی رسنیو د نشراتو د ژوندي ساتلو لپاره کړی دی. د دغه نندارتون ترتیبونکي بصیر احمد جویا امریکا غږ ته وویل چې اوسمهال په افغانستان کې چاپی رسنۍ د ځوړ په حالت کې دي او باید ورته جدی پاملر نه وشي.
امون سایر نازولی
هغه د زوړ حالت چې د افغانستان مطبوعات ورسره په یو ډول لاس او گریوان دي، غواړو چې دا له دې حالت څخه ووزي او خلک د ورځپاڼې د لیکلو او د افغانستان د مطبوعاتو په اړه جدي پاملر نه وکړي. په دې نندرتون کې د افغانستان د مطبوعاتو د تاریخ د یوې نیمې پیړۍ له 2000 څخه زیات چاپي آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ دفتر یانای وایي چې شاوخوا شپږ کاله مخکې په افغانستان کې 1500 چاپي رسنیو فعالیت درلود، خو اوس دغه شمېره کابو 50 سلنې ته راټیټه شوې ده. د دغه دفتر مشر عبدالمجیب خلوتګر امریکا غږ ته وویل چې اوسمهال په افغانستان کې چاپي رسنۍ په بحراني حالت کې دي او زیاته یې کړه. په اوس وخت کې موږ شاوخوا 300 فعالې چاپي رسنۍ لرو چې اکثره یې کله چاپیږي او کله نه کیږي، خو په دې برخه کې هغه څه چې ډیر مهم دي دا دي چې له 1993 کال راهیسې موږ په ډیر ډراماتیک ډول د چاپي رسنیو د شمیر د کموالي شاهدان وو. موږ په 1993 کال کې او د ملي یووالي له حکومت څخه وړاندې له 1500 څخه زیاتې فعالې چاپي رسنۍ درلودې چې اوس کابو نیمایي غیر فعالې شوې دي.
کمتر از نصفش غیر فعال شده.
ښاغلی خلوتګر وویل چې په افغانستان کې د سواد ټیټه کچه، د چاپي رسنیو لپاره د مارکیټ او په دوامداره توګه د مالي ملاتړ نشتوالی د چاپي رسنیو د مخ په ځوړ حالت له اصلي لاملونو څخه دي. د نای د مشر په وینا له انټرنیټي پاڼو څخه استفاده او په بهرنیو مرستو کې د پام وړ کموالی نور هغه لاملونه دي چې زیات شمیر چاپي رسنیو خپل فعالیتونه محدود او یا بند کړي دي. هغه دغه راز وویل چې اوس هم زیات شمیر چاپي رسنۍ د مالي ستونزو له کبله د خپلو فعالیتونو د بندولو په حال کې دي او خپل ځای ټولنیزو رسنیو او انټرنیټي شبکو ته پرېږدي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM
100.15 ساعتونو کې یو ځل بیا په افغانستان کې د کورونا د ویروس مثبتې پیښې ثبتې دي. په دې هفته کې د تیر هفتې په نسبت د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړ شوی دی. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د کورونا د ویروس د ناروغۍ او د نورو هغو ناروغیو له امله چې د واکسین په واسطه یې علاج کېدلی شي، مړینې په بېساري ډول زیاتې شوې دي. د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری رپورټ راکړی دی.
د عامې روغتیا وزارت د یکشنبې په ورځ په افغانستان کې د کرونا د ویروس د 499 مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړی چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبتو پیښو شمیر 18,390 ته رسیدلی دی. د دغه وزارت مرستیال وایي نورالله ترکی وایي دا پیښې د کابل او هرات په ګډون په 13 ولایتونو کې ثبت شوي.
په تیرو څلورو ساعتونو کې د هیواد په ټولو لابراتوارونو کې 400 شکمنې پیښې معاینه شوې وې، چې له جملې څخه 490 تنه مثبت تایید شوي وو. درې تن دغه ناروغۍ څخه مړه شوي وو، 460 تنه بیا بیرته راغلي وو.
د عامې روغتیا وزارت رسمي شمیرنې ښيي چې په افغانستان کې د کرونا د وبا د ناروغۍ د خپرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې 1,412 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او 10,518 تنه نور پر دغې ناروغۍ د اخته کېدو وروسته بیرته ښه شوي. خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر غوچا وایي چې په افغانستان کې د کرونا پر ناروغۍ د ټولو مړه شوو کسانو د مړینې په اړه رپورټونه نه ورکول کېږي او یو شمېر مړي پرته د عامې روغتیا وزارت ته د راپور ورکولو خاورو ته سپارل کېږي. غوچا د تېرې ولې په راپور کې د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO له کوله لیکلي چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د ناروغۍ او د هغو ناروغیو له امله چې د واکسین په واسطه یې علاج کېدی شي، د مړینو شمیر په بېساري ډول زیات شوی دی. او چا په راپور کې ویل شوي چې د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې WHO د افغان حکومت څخه غوښتي چې د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې ترڅنګ د علاج وړ نورو ناروغیو په وړاندې هم مبارزه وکړي او په دغو دواړو برخو کې یو توازن رامنځته کړي. د عامې روغتیا وزارت وی چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس له امله د مړو شوو کسانو د شمیر د معلومولو لپاره یو سروې کړي چې ټاکل شوی پیلې به ژر د خلکو سره شریک شي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایي نورالله ترکی وایي چې دا سروې به د احصایې د ملي ادارې لخوا خپره شي.
نو په همدې اساس باندې موږ منتظر یو احصایې ملي ریاست ته چې کله هغوی دغه سروې پای ته ورسیږي په ګډه او په تفاهم سره به دغه سروې نشروو.
د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کرونا وایرس په ناروغۍ د ناروغانو د اخته کېدو او د دغې ناروغۍ له امله د مړو شوو کسانو د شمېر د معلومولو لپاره سروې کړې وه چې د اخته شوو کسانو د سروې پیلې تېره میاشت خپرې کړې. د دغې سروې له مخې په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه کسانو د کرونا ناروغۍ تجربه کړې ده. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کرونا د ناروغۍ څخه د مړو شوو کسانو د شمېر معلومولو لپاره د کلو د پراختیا وزارت وزارت هم یو سروې کړی او دا دواړه وزارتونه کار کوي تر څو د دواړو سرویو د مکاسي وروسته پیلې اعلان کړي. په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر کې تازه زیاتوالی وروسته لاغ راغلی چې په کابل کې د کرکټ دوم پړاو شپږیزې لوبې پیل شوي او ټاکل شوي د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ دوه اونۍ وروسته هم پیل شي. د عامه روغتیا وزارت مرستیال وایي نورالله طریقه وایي چې دا دواړه سیالۍ به د دغه وزارت د سپارښتنو پر اساس ترسره شي.
نن د شپږیزې تورنمنت پیل شو نو هغلته موږ ورته طرح لیکلی چې هیڅوک به ګډون نه کوي، که څوک ګډون کوي په ډیر کم تعداد سره چې حدی اقل دوه متره فاصله تر منځ مراعات وي، هغه لارښوونه چې د روغتیا وزارت وي هغه باید عملي کړي. بل دا چې د فوټبال هم چنن دې ته ورته په همدغه اساس به خلک ګډون کوي، فاصله به مراعات کوي او د تماشچیان د اجازه نشته چې داخل لاړ شي. هر څوک باید د تلویزیون لارې یا د لوبه وڅاري.
خو دغه وزارت د سپارښتنو سره سره تیر ماښام د شپږیزي دوم پړاو د لوبو په پیل کې په لوی شمېر نندارچیانو ګډون کړی او د ټولنیزې فاصلې اصل یې هم نو رعایت کړی. اټکل کېږي چې د فوټبال د غوره لیګ په سیالیو کې به هم د دغې لوبې زیات شمېر مینهوال ګډون وکړي چې د کرونا د وایرس د خپرېدو په اړه یې اندېښنې زیاتې کړې دي.
ساری مرستی او د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمنځو، د ټوخي او پرنج په وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کور بیا ضرورت په هر ونوځو او د وتو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټ کړو. په دې کې د هر چا صحت اندیکیجه. زه شافیا سردانی.
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د افغانستان د کابینې د قوانینو کمیټې په تذکره کې د مور د نوم د لیکلو طرحه تایید کړې ده. یو شمیر عام خلک دا نه مني چې په تذکره کې د مور نوم ولیکل شي، مګر یو شمیر نور د دې مسلې طرفداري کوي. د مدني چارو مبارزینو ویلي دي چې پارلمان باید په تذکره کې د مور د نوم د لیکلو طرحه تصویب کړي. لیمین نیازی د کابل نه د دې خبر تفصیل راکړی دی.
افغان حکومت پریکړه کړې چې په تذکرو کې د شخص د پلار نوم ترڅنګ د هغه د مور نوم هم ولیکل شي. خو افغانان څومره آماده دي چې په خپل تذکره کې د مور نوم ولیکي؟
د مور نوم هیڅ امکان نه لري. هیڅ افغان دا خبر نشي قبلولې چې د مور نوم دې په تذکره کې راشي. دا موږ یو افغان دم قبول دي قبول نه ده ورور، موږ دا شي هیڅ نه منو.
دا کوم ضرور مهمه خبر نه ده چې وسی څه پیدا نه لري، کوم څه پیدا نه لري. د خزو لپاره ډیر کارونه دي، هغه تر اوسه چیرته مایوسی چې اوس د مور نوم په سده راغسته.
خو یو شمیر نورو ته بیا د مور نوم اخیستل عادي چاره معلومیږي.
زموږ طلبه خوان هم دا ذهنیت راکړ سوی ده چې باید د خور نوم چیرته وانخیستل شي، د مور نوم چیرته وانخیستل شي. هغه په مختلفو نامو سره یادی، لکه سیاسره، کچا واده کړی هغې ته وایي کډه، یا هم داسې کومه پښتنه چې کوي له هغې نه خدا خپل نوم یې ورته واخیستل شي.
همایون هیواد وایي چې مور یې فاتحه نومیږي.
موږ نشو کولای تر اباده یو چاته د پلانی مور، د پلانی میرمن یا د پلانی خور وایو. باید هغه تخپل نوم او هغه کوم هویت چې لري هغه سره هغه مخاطب کو. نو هغه که تذکره کې وي، که د واده په کارت کې وي، که یا نور ځینې رسمي اسناد وي، په کارت چې دغه خپل نوم وي، خپل عکس وي او دغه خپل هویت وي.
په تذکرو کې د مور د نوم لیکلو پریکړه په داسې حال کې کیږي چې لڅو کلونو راهیسه د یو شمیر خزینه فعالانو لخوا د خزو د هویت د سرګندولو لپاره په ټولنیزو رسنیو کې د زمانوم چیرې دی کمپاین روان دی.
دغه پایله د هغو مبارزو ده چې ښځو په کلونو کړي دي. اوس مهال ډېره زیاته اړینه دا ده چې تر څو د افغانستان په پارلمان کې یوه ښه همغږیزه ایجاد شي تر څو دا قانون تصویب ته ورسي. او په ډېر افتخار سره ویلی شم چې مریم اروین د حبیبې واحدي اروین لور یم.
په افغانستان کې ښځې اکثر وخت په خپل نوم نه یادېږي. زیاتره سړیان هم دې ته آماده نه دي چې په عامو ځایونو کې د خپل ښځې مور او یا هم خور نوم واخلي. دغه کار تر ډیره بریده دوی ته د شرم وړ ښکاري.
آشنا رادیو درنوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسې په لوخ د سپارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واوري.